درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. افغانستان د 2015 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص کې 115 مقام لري، چې دا د رسنیو د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د نړیوالې رسنۍ ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 ځای لري، چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی دی. هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه لوړ شوی، خو له سلو څخه یوازې 10.8 نمرې ترلاسه کړي، چې د رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. بی پولي خبریالانو نن جمعه په خپل کالنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره شزینه خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله په افغانستان کې دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ستونزې نن په یو غونډه کې چیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي، او له ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ځورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سلګونه افغان خبریالان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، خو اوس په دغو هیوادونو کې د نورو افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شویو شرایطو سره د مبارزې لپاره 14.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي ویندوی وویل دا نوې بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ په وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیښو کې په دې پیسو کې 6.5 میلیون د عاجلو مرستو د مرکزی صندوق لخوا او 10 میلیون ډالره د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نقدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالداری، اوبو، حفظ الصحه، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکول شي. د کډوالو د بیرته ستنیدو د بهیر په دوام کې سلګونه کورنۍ د پنځشنبه په ورځ له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري آژانس ویلي چې 141 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي، چې د دې ډلې 200 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې، 245 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 115 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل له لارې، 8 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې، 19 کورنۍ د هلمند د بهرام چې له لارې، او 103 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. په راپور کې زیاته شوې چې یادو کورنیو ته د طالبانو له لورې مرستې ورکړل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هم 915 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته راستنې شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته راستنېدونکو ته سرپناوی برابرې کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د امریکا د ملي رادیو او تلویزیون د بودیجې د بندولو فرمان لاسلیک کړ. ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان کې د امریکا د عامه خبرونو ادارې ته چې یادو دولتي رسنوي ته بودیجه ورکوي امر کړی چې د دې رسنوي مالی ملاتړ بند کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې دا فرمان د عامه خبرونو ادارې او نورو فدرالي ادارو ته لارښوونه کوي چې د ملي رادیو او د عامه تلویزیون لپاره فدرالي بودیجه بند کړي. د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان هم داراست دا ادارې مکلفوي چې د رسنیو د غیر مستقیم دولتي تمویل سرچینې له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د دې اقدام دلیل د یادو رسنیو راپورونه بې پرې نه دي. ویل شوي چې د دې دوه دولتي رسنیو بودیجه شاوخوا 500 میلیارد ډالر و.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشهې دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوزا ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې ورسته درته مېلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم ملمنو ته پرته لدینه چې مقدمه نور وایم. غوث جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پلاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، خبرمنه تاسو ته، نور دوستانو ته او ټول افغانستان ته مو اوږه ته سلام او درناوی. که زه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کارکې چې رامنځته شوی دی دا څنګه ډیر بریده تر هغه ځایه چې زما دا تحلیل ما په اجازه راکړي تاسو ته نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندستان د مزیکیدو په مناسبت او دریم دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعاً هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظراتو یو لویه انزوا او لویه لوی فرکیچ کې پروت دی او همالته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه سې پروژهیي تروریستي او نورو کاتیشو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، تروریستان حمایت کړي دي او د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي هستو د هغو د پاره مکار کړی دی. نو او څه پوهشه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې دوی د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفیج په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو دپټول دي د یو خوا بله برخه د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپله ګټه وګوري. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی، یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم اباد لري، پسې ویني چې سیمه ییزه شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکي شخړې د هېواد کې اوس بیداد دي او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري. ښه، موږ اول بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي، بیا څه رقم ته به هند خپل گزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنی داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوره کړی دی
جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون که په همدغه بندي، بیا یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واورېدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څونډ نه لرو. فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دې موشي.
من نه هم څه تاسو جناب جان باسب ته لیدون کوتا وریدون کوتا سلامونه و نیکیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان وو په او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده. ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل، په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه د ګټه استفاده کول. اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملاً د پاکستان تابعید درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټیلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، همداسې چې مخکېم تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدې، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي، اما خبره دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هن یو حق دی چې ورته غاړه کېږي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې تر هزار برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي، او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود اتحادي هیواد نه دی چې هوایی تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي، دې باندې کېدای شي چې بحث وشي، اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولې دي، احضارات نیولې دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تحویر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې مانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته، بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکیچو ته په کتو، او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګلتیا ده. نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لتر لگا دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکي پاکستان ته بیا کې د شي څه جوړ جوړه او د دې فمنس یو متارکه رامنځته شي اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده
مننه جان صاحب دې ته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته خغل اتمر تاسو مخکې خغلی جانباز ویل چې هند به یو دقیقه د ما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزې لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړې دی آزادۍ په چپو کې پروګرام کې خبرې کوو نن د هند او پاکستان ترمنځ په ورستی زیاتیدونکې تاوتریخوالی باندې غږیږو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنې کم شخړه چې را پیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي پاکستان د بې طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوی دي بیرته سره ملمانه وصل دي د تخنیکی ستونزې له کبله بخنه غواړو اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي دي تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دي څه فکر کوي داسې لن ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي دا چې هر چا کړی څنګه یې کړی د چی په خاطر یې کړی خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي زه په دې باور یم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی دې کې سیمه ته زیان دی دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي
ډیره زیاته مننه جانباز صاحب تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړې دي پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده د نن اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي دا راته وایي او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخوانی تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لورې ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي
اوله برخه خو ما د اتمر صاحب اتفاق ته نظر دی زموږ نظرونه سره نږدې دي سره پورې ورته دي هغه هم داسې ده هم به هم حتما خپل غچ اخلي خپل گزار به کوي دا چې بڼه به څه اوسېږي او شدت به څه اوسېږي دلته کېدای شي شما د پس نظر لږ متفاوت اوسېږي خو هغه پروا نه کوي اما هم حتما او هرو مرو یو اقدام کوي ځکه چې خبره خپل ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته یوه خبره بله خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نه شو چې منځګړیتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي روسیه کاملا خاموشه ده عمومیاتو کې غږیږي یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهی دی زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړیتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی د دې ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په دې ترتیب کې اوسي چې اما سیمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېرې هیوادونو سیمپاتي د هند خواته ده یعنی خواخوږي
یا جنباسه ما دی بلوچستان پاره مو پختل دی بلوچستان کی پورسو کی
هغه پیاد
ها مهرباني
هغه پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په پاکستان باندې اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو دایره دا د بلوچستان د خلکو دایره ده بلوچستان د لاسیزو په تراس کې د قانونو په تراس کې د خپل ازادي لپاره مبارزه کوي نه د هند لپاره دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومه طریقې اصلي هدف لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلاحات د لاسه کړی وسیږي یا هند په دغه کال کې ښکېل وسیږي پاکستان دومره بې انصافي دومره جفا دومره ظلم د بلوچستان په پښتنو کې مقابل کې کله ریچ د دغه بلوچستانو هر خانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی
ډیره زیات
او هغه هر شي ته لاسه شوی چې خپل حقوق تر لاسه او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي ځکه دې چې خپلو ته متوجه شي خپل سیاست ته متوجه شي په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست په لکه مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان ځکه دې چې دې ته فکر وکړي هغه بلوچستان په زندانو کې اچوي زپی
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ په لاره هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوم دی تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان دی نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دی وګورئ
مننه جناب صاحب ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختار هم را سره دی د تم هر کله وایو مونږ دی شماري په وسلولو کې یو څستون سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا مخده چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو ته استاد لوتری ان ملت او درنو ملګرو ته چې په دې باس کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته جواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا نه پیلای او به طرف دریز د افغانستان د ګټو پرانا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره خپایلی نه لري ام داوس په افغانستان خپل اثرات لري دی واګه سرحد تړلې په افغانستان افغانانو تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د استراتیژیک له نقطه نظر په دغه حساس شرایط کې چې دلته د دوړ وړ خونونه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره څه په کار دی افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښ لپاره مفید او موثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې به طرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نن په پاکستان کې چې څه افراطی ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پنګونه کړې هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړ اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد الته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه کې چې په دې کې دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خو غټ سلاوي استعمال کړی دواړو خو وران سي فکر کوم چې دا به ونشي اما داسې جګړه به منځ راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکو بله
ډاکټر صاحب لن را ته دام وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه وو د بلوچو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دی هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
اړیکې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه وو بلکې ظلمانه او زمونږ په امور کې مداخلت کوه
وس در
د هیڅ داسې یو جګړه تره او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ هي همدا وایي ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په شرایطو کې نه لګو چې افغانان د بلوچستان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټ دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله کوو د بلوچستان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوچستانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غوړي دغه حال
په الی ستراتیژیک بهتره نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستانی ځین چارواکو لخوا نه وخت په وخت د غیدارا پورته کیږي چې په افغانستان کې د وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویل دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړم پاکستانی طالبانو ته جلب یې هم بلوچستان ته دا وځي
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من هیڅ دی او ډیفیکټو سټیټ هم د حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په د معنا نه دی د کلش مونږ وایو متوازن او به طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې مونږ ته ضرر رسولی زمونږ
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر صاحب ته ورځم مننه اتمر صاحب زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې د مودی د حکومت سیاستونه دي. د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دي د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه د غویم دي د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی، انتقادونه ور باندې شته دي، نیوکې ور باندې شته دي. په کشمیر کې د وضعیت په اړه هم چې کوم ریپورټونه دي، لږ تر لږه هغه څه چې پاکستاني سنې راپورته کوي هغه ځینې بوګنوون کې دي، مثلا وای دغه سیمې ته نور هندي ټبري خلک را لېږدولې دي، دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې راوستي دي. څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکي په ځانګړې توګه د مودي تر واک لاندې هند؟
بلکل ساس خبر سعید اخبال مودی دی مودی حکومت دست هندیان اخبال وی چه داده پندتان حکومت ده، یعنی اگه مذهبی هندو دلی دی چه دنور دلو یا مثلا مسلمانان چپین که دی، سکان چپین که دی، نور اقلیتون چپین که دی، دی اغوی سر دوی جدی مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر تور از که ما خبلا دغه موضوع تقیبه او که او مسئله اسلامی بنا درلوده دی او زای دی وقف که اول دی پارا تاسه پیگه چه خبلا وقف په اسلام که او مسئله دی چه دی اسلامی لیدلور نظر وقف که اول په اسلام که دی دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته اندوان ته ورک، یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده. په کشمیر کې هم دغسې دی، دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. برعلاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف د هغه بین المللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نرندرا مودی حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مذاهبو سره دوی مخالفت کوي.
جانبا سه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی؟ نړیوال ریپورټونه یو شمیر داسې ښیي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقونو ځینې پیښې هم پکې ریپورټ شوي دي، بشري حقونو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورټ شوي دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاري کوم دغه چې وو وضعیت چې وو هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع کې راتلل نظر وایي، بیا یې په افغانستان باندې د اغیزو خوا وته ځو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی،
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې ورته یو ترتیب او اجمالي نظر یا تحلیل خپل وکړم. داسې ده ښاغلی چې بھارت جنتا فارسی پا ہندوستان کے دے ہندوستان دے خلق اسے خیر آئے آسستی آس دا دے ہندوستان دے خلق دے آرا نتیجے دے، یعنی دے سمدے دے چھ دا حیز دے چاپ خواہ یا دے چاپ زور راغلے دے دا دے حاغو خلق رائے دے کی ہم شک نسل چھوئی یا وقتنا برخ دے ہندوستان دا ہندو مذہب دے، یعنی اکثریت پکے هندو مذهب هندیان درست؟ خواه اول دل چه هیچ دسی دیوار تاسو نشه پیدا کولی چه آقی که دی دیر ایزیال سیستم در اداره یا سیاسی اجتماعی سیستم دیر ایزیال و سیگه چه هند هم البته چه ایزیال سیستم نده البته هم نخبلی هندو سیاوش کدی کتیشون نشکدی تصادو نشکدی کم حالات چې کله کله دیت هم درو میشه زین تقابلات تصادمات مذهبی یا اتنیکی را مستقی که دا هم زای لری بیلشه اما زفت نکم چه دا دیدی دیگه واد اغا عمومی پالیسی وستی که چه دولت که وواری سیاسی چلند که اقلیتون منظری که یا دا هاوی حقوق سلب ترگیر بریده دکا مخصوصا دا پاکستان لاسواهنه ده دا پاکستان پروپاگنده ده البته دیگه شک نشته چه افراطی هندوان شده دی هم ده هسته چه اسلامی افراطی هم شده دی خو دیاده دی نخواهی چه لیاده او باسته چه پا پاکستان هندوستان که تر دریز سوا میلیون و نزیاد مسلمانان جوان تیو آقوی دخپل جوان نه آقوی دخپل جوان نه خاقلی آن رازی دی
منه
نکو در جوان در جوان سطح و کیفیت سو زلی در پاکستان در مسلمانان صفه یا در پاکستان در خلق صفه لورده او هندوستان نن سوا سلورم سنتی انقلاب درومی او ترجیر بیده مسلمانان حتی پتول و چارو که مطرح دی خب یعنی افراطی دلی تفلیشته دی چه دوار و پاوله واری چه وضعیت ترکیچن دی اما پتولی زتوگه کم سازمان یافته سیاست چه هغا دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شار ورکی زیادی که زین نگورم البته چه دا حزب یا هندوی حزب ده اما آرائه در خلو خلق نسیست
مننه زبا ډاکټر صاحب مختار ته ورشم ډاکټر صاحب مختار تاسو د هندي حکومت پالیسي په ځنګل ته غدې خاغلی مودي د حکومت پالیسي څومره د دغه پیخ په ځنګل ته کشمیر کې چرامنسته شوی یا په هند کې د وسنی وضعیت او ناخوخه یو پاړه باندې څه ډول ارزوي
بله
مایک باندې ګره باندې
بله زبا مختصر عرض ولرم د محترم جاندار صاحب د خبرو په حقله چې دا امینستی انټرنیشنل هیومن رائټ واچ فریډم هاوس او نور ای حکومت تبعیضی چلند مسلمانانو په حق له تایید کړی بلکې په دهلی او نور ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حق حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وجلو کرائم اگینست هیومانیتی که هم دغه حزب لاس درلود دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بل خصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دغه حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاو نه کیږي ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح شي یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي مونږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلی جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږي او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی هماغه سیمه چې مخکې وویلې بیا او ځل تکرار کوو تکراروم یې دلته چې زموږ ګټه د دوی په حقله ناپېیلې دی او زموږ دریز من حیث دی او ملت د پاکستان او د هند په حقله ناپېیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو نه توان لرو نه د بل داسې یو جګړې قربانی کیږو چې نورو پیل کړی دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکړي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نه سو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري انده تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په د باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمراسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مانه ډاکټر صاحب حاتف مختار، اتمر صاحب تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه دسی ووایي چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوي چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسنی وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار ویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سپ پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه اپیل د ریز ولري د داسې چا په وړاندې هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګوره، افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د وڅلوېښتم کال او نولس سوه وڅلوېښتم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلہ دیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللی، دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې د متنازی فیهی یو منطقه ده هند و پاکستان ترمینز واقعه، او دا پا دو توتی ویشل شیو اندی کشمیر ده چه اقا جمو ده او کشمیر ده او امدغسه لداخ ده. لداخ بیا ده چین یو برخه ده، یعنی چینایی خواهد ده، دلتا غرهی سیمه ده چه ولس پکې نی، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خوا ته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دي. نو دا دواړه د مختلفو هیوادونو، یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه، همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې و. گرچه په هند کې زین داس آزادی خواه دل پا کشمیر که موجوده وی اوشته دی وسم چاگه دی کشمیر استقلال واری او افغانستان هم کله که دی کشمیر دایه پشتیبانی کرده اگه دی کشمیر استقلال ده بل پلوی افغانان رو نده کرده لکه چو اوس تفسیره که تاسی یادوری وکو مختار سم ویل چه بلوچستان مثلا افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي دا تهمت غلط دی لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی لکه چې موږ پښتنو سره دا عینې خبره د پښتونخوا سره زموږ دی نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی که اټوم بم یې ترلاسه که ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل. حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړې، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې د طرفي خپل حفظ کړی او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالي نظامونه وو، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګنده ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي؟ د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او که نه د پاکستان د پوځ په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه ویني چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څیر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلاد پرون د پشنریتي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان اول دغه دغه شکل ما خاص شو وایم چې په ریسیا هندستان د دې تاسو چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته محسوسه زیانمنسیاوی ورسوي، نو خامخابه په پاکستان کې نور هم دغه مرکز ګریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاده شي. دیگه هیچ وقت نشته چې هندی دکرنستان مخصوصا نظامی دکرنستانی پدی فکر کدی، پدی سوچ کدی، او زین نور هیوادونه هم هاوتا معین نفلونه ور کدی. مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضی، د پاکستان فضا او هوا په ټولیزه توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سیر په زړه کې کوي. خو په هر ترتیب که چیر مثلا هند دی گزارون هم زیان منشی خو حق زیان چه پاکستان تا ستیجیک بنا ستیجیک توبا لوی واسن که رسیدی حقا با مراتب زیادو سیدی پاکستان دی حالت نه دسی آسان نوزی حتما پل زیان منکیه با گوری اقتصادی نظامی اتنیکی سیمعیزی لانجی چه پا پاکستان کشتون دی حقا با نوری هم زیاد شید
مننه غوث جان باز. زبا بیر تراشم ډاکټر صاحب سره بخپل خبری را ټولې کم د خبرونه وخت را پسی را په ختمېدو دی. خغله مختار تاسو را ته خپل خبری د مجموعی بحث را ټول کی. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه و نه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نه سیپ پذیر
دکه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلې او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژی بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا ما هیروی چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه د یو قدرتمند توانمند پر خپل پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د دې توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لاره یې دریز څه دی؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره په کړکی چخته دی.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري د لیا غو نه پیلې سیاست دی. مونږ د طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپه الی او بې طرفه دي، او دغه بې طرفیه د افغانستان لپاره مفید مؤثر او غیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوله تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، دی محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه دی قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې دی زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه دی وصله لپاره همدلته پایت رسو. ملمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر چری.